امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو ریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردار یم دا دی د امریکا ژغ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سو نن یک شنبه ده د جارلسو وونی وکال د جدید میاشتې ډیر شمه ده چې د 2019 کال د جنوري د میاشتې شلمه کیږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو. لومړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته.
السلام علیکم. طالبانو د پاکستانی رسنیو هغه راپورټونه رد کړي دي چې ګواکې دوی د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د خبرو لړۍ ته دوام ورکوي او یو ځل بیا وویل چې د افغان حکومت سره مستقیمې خبرې نه کوي. پاکستانی رسنیو راپورټ ورکړی و چې د ښاغلي خلیلزاد او د عمران خان په ګډون د پاکستانی چارواکو ترمنځ د خبرو وروسته به په اسلام آباد کې د طالبانو او امریکا ترمنځ خبرې وسي. رویټرز خبري اژانس د طالبانو د لوړپوړو چارواکو له خولې ویلي چې د پاکستان په ګډون سیمه ییزو قوتونو د طالبانو غوښتي چې په اسلام آباد کې د امریکایي پلاوي سره وګوري او د افغان حکومت سره هم د سولې په پروسه کې شامل سي، خو طالبانو دا غوښتنه رد کړې ده. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په یو اعلامیه کې ویل دي غواړو روښانه کړو چې په اسلام آباد کې د زلمی خلیلزاد سره هیڅ ډول خبرې نه کوو. یو لوړپوړي طالب چارواکي د نوم د نه څرګندولو پر شرط د رایټرز خبري اژانس ته ویل دي موږ په وار وار د څرګنده کړي چې هیڅ کله به د افغانستان د حکومت سره خبرې ونه کړو، ځکه پوهیږو چې هغوی زموږ غوښتنې نسي پوره کولی. د امریکا متحده ایالات ویلي چې د افغانستان په اړه هر ډول پریکړه باید د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ وسي. طالبان ویل دي چې د امریکا سره د سولې خبرې یوازې هغه وخت بیا پیل کېدای سي چې یوازې درو مسلو باندې خبرې وسي. په دغو موضوعاتو کې د افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل، د بندیانو تبادله او د طالبانو پر مشرانو باندې د بندیز لړۍ درې کول دي. د افغانستان د کورونا چارو وزارت سرپرست وزیر امرالله صالح د خپل مقام نه استعفا کړي. منابع د رایټرز خبري اژانس ته ویل دي چې ښاغلي صالح د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غني د انتخاباتي ټیم سره د پیوستون د تصمیم په وجه استعفا کړي. د یک شنبه په ورځ ښاغلي غني ته نږدې منابع رسنیو ته وویل چې ټاکل شوي ده چې ښاغلي صالح د جمهور ریاست پر راتلونکو ټاکنو کې د اشرف غني د لومړي مرستیال په توګه معرفي شوی. شاوخوا یو میاشت مخکې ښاغلي صالح د افغانستان د کورونا چارو وزارت د سرپرست وزیر په توګه ټاکل شوی و. په داسې حال کې چې د امریکا د فدرالي حکومت د ځینو ادارو د بندیز مسله هم پر خپل ځای پاتې ده او خبرې پرې روانې دي. جمهور رئیس ټرمپ د ځینو هغو مهاجرینو ماشومانو چې په غیر قانوني ډول امریکا ته راوستل شوي د هغو موقتي د خوندیتوب دپاره ځینې وړاندیزونه ورکړي دي او په بدل کې د امریکا او مکسیکو ترمنځ د دیوال دپاره په بودیجه کې د 5 میلیارد ډالرو سره زیات پیسو ټاکلو غوښتنه کړې ده. ټرمپ په خپلې وینا کې نن داسې وویل: دا یو منطقي جوړجاړی دی، باید دواړه ګوندونه ومني چې چپ اړخي سختریزه کسان زموږ سره نسی کنټرولولی او زه به هیڅکله هم اجازه ورنه کړم. په دغه نوي وړاندیز کې دا هم راغلی دی چې د ماجرت په نظام کې سمون راوستل په سرحد کې د بشري بوران د مسلې لپاره د 200 میلیون ډالرو مرسته او د مخدره موادو او قاچاق برو د مخنیوي لپاره د 2.5 زرو نه زیات فدرالي کارکونکي ګمارل او د سرحد څارنې نظام نور هم بهتره کول شامل دي. د ډیموکرات ګوند غړو د ټرمپ وړاندیز رد کړی دی. هغوی په ټرمپ ټینګار کړی چې له دې مخکې چې د سرحد د خوندیتوب لپاره خبرې پیل سي حکومت خلاص کړي. د امریکا د فدرال حکومت د یو شمېر برخو تړل کېدل پرون 90مه ورځې پرسوي. ډونالډ ټرمپ له کانګرس څخه غوښتي دي چې د 2019 کال په بودیجه کې دي له مکسیکو سره په سرحد د دیوال جوړولو لپاره 15.1 میلیارد ډالر ځانګړي کړي، خو ډیموکراتان یې دا غوښتنه نه مني. په ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوي په یو ویډیو کې یو تنکی ماشوم حیات خان وایي پاکستانی پوځیان د کور ستر پرده ماته کړی ده. د حیات خان او د حیات خان د مخه پوځیان بی اجازه کور ته ورننوځي. حیات خان د شمالي وزیرستان د خیسور د سیمې د لخیلو د کلی اوسیدونکی دی. دغه مشر ور عرفان الله د دوبۍ نه د ټلیفون په لیکه ډیور ریډیو ته وویل چې په کشر ور حیات خان پسې کسان ورغلي وو چې بیان بدل کړي. د یات خان د ویډیو د خبرېدو وروسته د پښتون ژغورنې غورزنګ تاریخ مشر منظور پښتون ویلي دي چې دغه ویډیو په لیدو یې زړه ډېر دردېدلی دی او نن د شمالي وزیرستان د خیسور سیمې ته روانېږي. د پښتون ژغورنې غورزنګ نن نقیب مسعود د تلین په اړه په کراچۍ کې هم یو غونډه کوي. منظور پښتون وایي چې کراچۍ د تک پروګرام یې لغوه کړی او شمالي وزیرستان په خیسور کې د حیات کور ته ورځي. د ملګرو ملتونو ادارې ویل دي چې لیبیا ساحل ته نږدې د مهاجرونو یوه کښتۍ ډوبه سوې ده او لږ تر لږه 112 کسان مهاجرین لا درک سوي دي. د مجرینو نړیوال سازمان ویل دی چې دوه ماشومان چې یوې د دوو میاشتو کوچنی هم پکې وو په مړو کې شامل دي. په عین حال کې اروپایي حکومتونه په خاصه ایټالیا د افریقا سره د مهاجرینو د راتک د مخنیوي لپاره خپل سرحدونه سخت کړي دي. انډونیزیا یو سختدریزه مذهبي مشر چې د هیواد د اسلامي سختدریزو فکری لارښود ګڼل کیږي ټاکل شوی و ده چې د 15 کاله بند تیردونه د مخه به خوشي سي. مقامات ویل چې ابوبکر بشیر وروسته له هغې ازادي چې د انډونیزیا جمهور رئیس د سختدریزه مذهبي ایډیالوژي نه د لاسه اخیستو پر شرط د هغه د بند موده وبخښله. چغره بشیر د انډونیزیا د حکومت سیکولر تګلاره نه مني او په وار وار ټینګار کړی دی چې د خپلو اعمالو پاکله یوازې خدای ته ځواب دی. هغه همداشان ویل دی چې په انډونیزیا کې باید اسلامي شریعت جاری سي. قسم تر اوسه د دغه اتیا کلن سختدریزه ملا د ازادو لپاره کومه نیټه نه ده ټاکل سوي، خو تمه ده چې هغه به په څو راتلونکو ورځو کې خوشي سي. دا خبرونه ستاسو د امریکا غږ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. په مکړی د دې خبرونې لومړی رپورت ده. په کابل کې د چین سفیر وایي د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د متحده ایالاتو لوروستیو هڅو څخه ملاتړ کوي او غواړي چې ژر تر ژره د سولې بین الافغاني مذاکرات پیل سي. د افغانستان حکومت له پاکستان سره د چین اړیکو ته په اشاره وایي چې د بل هر هیواد په پرتله د افغانستان د سولې په برخه کې مهم رول لوبولی سي. نور تفصیل د کابل څخه د امریکا جغ د خبريال ممتاز بهیر پر رپورت کې ووري.
په کابل کې د چین سفیر لو جنسونګ وایي چې هیواد د افغانانو پر رهبرۍ د سولې د خبرو په ګډون د افغانستان له ټولو ملي پروسو څخه کلک ملاتړ کوي. ښاغلی سونګ دا سرګندونې د شنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان او چین د ډیپلوماتیکي اړیکو د څلور شپېتمې کلیزې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وکړې او زیاته کړه چې هیواد د افغان سولې په برخه کې د امریکا له وروستیو هڅو ملاتړ کوي او غواړي چې ژر تر ژره د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ مخامخ مذاکرات پیل شي. چین، پاکستان او د افغانستان ټول ګاونډي هیوادونه د افغانستان د پخلاینې په پروسه کې د اسانتیاو د برابرولو لپاره ونډه اخلي. موږ تیره میاشت د چین، افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې کوربه وو او د روانې میاشتې په پیل کې د ملي امنیت سلاکار موهب چین ته سفر وکړ او د غرض د امریکا او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو څو پړاوونه ترسره شول. موږ غواړو چې ژر تر ژره بین الافغاني مذاکرات پیل شي. د چین سفیر ټینګار وکړ چې هیواد باید یو منځګړی په توګه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل په برخه کې له افغانستان سره همکاري وکړي. ښاغلی سونګ وویل اوسمهال افغانستان له جدي امنیتي ستونزو سره مخامخ دی او زیاته کړه چې دا مسله د هغو چینایي پانګوالو لپاره هم د اندېښنې وړ ده چې په افغانستان کې پانګونه کړې ده. د افغانستان او چین د ډیپلوماتیکي اړیکو د کالیز په لمانځ غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او په کابل کې د چین سفارت چارواکو د دواړو هیوادونو د ملګرتیا ټولنه بیرته پرانیستله. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دریم سیاسي رئیس سلطان احمد بهین د دغو مراسمو په سنډه کې د اسلام آباد او بیجنګ ترمنځ تودو اړیکو ته په اشاره وویل چې چین د بل هر هیواد په پرتله د افغانستان د سولې په پروسه کې مهم رول لوبولی شي. چین له پاکستان سره ډېرې دوستانه اړیکې لري او په افغانستان کې عمومي باور دی چې پاکستان د طالبانو پر راوستلو کې اساسي رول لوبولی شي. د همدې لپاره چینایان کولی شي چې پاکستان وهڅوي او له هغوی څخه وغواړي چې په سوله کې مرسته وکړي. د همدې لپاره په افغانستان کې د سولې د ټینګولو په برخه کې چین د بل هر هیواد په پرتله موثر دی. د سیاسي چارو سیړونکو هم په دې باور دي چې چین د افغانستان د سولې او اقتصادي ودې په برخه کې اغیزمن رول لري، خو وایي چې دغه هیواد په خپل بهرني سیاست کې د افغانستان په پرتله د پاکستان غوښتنو ته زیاته پاملرنه کوي. د نړیوالو اړیکو سیړونکو مشتاق رحیم امریکا غږ ته وویل
نو د چین اوس برخه بيخي ډېره شوې ده د پاکستان په چارو کې. خو بیا یو تفاوت چې د امریکایانو سره لري هغه دا دی چې امریکایان چې کله د پاکستان سره تعامل کوي نو هغوی خپل آزاد برخورد کوي، خو چین ډېری وخت ګوري چې د پاکستان خوښه څه ده او د هغې په رڼا کې اقدامات کوي. نو دومره تفاوت به وي چې دوی میلان د پاکستان خواته ډېر دی او ډیره زیاته لوبي به ضروري د هغې چې پاکستان دې ته اړوستل شي چې د افغانستان په چارو کې مثبت رول ولوبي.
چین په داسې حال کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ ژر تر ژره د سولې د مخامخ مذاکراتو پیلېدو ته لیوالتیا ښودلې چې امریکا په تیرو شاوخوا دریو میاشتو کې د بل هر وخت په پرتله د افغانستان د سولې لپاره خپلې هڅې زیاتې کړې دي. په دې موده کې د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد له طالبانو او د چین په ګډون د سیمې د یو شمیر هیوادونو له چارواکو سره مخامخ خبرې کړې دي. ښاغلي خلیزاد په دې لړ کې سیمې ته خپل څلورم سفر هم پیل کړی دی، خو تر اوسه د هغه په مشرۍ د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ مخامخ خبرې نه دي شوي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
داسې حال کې چې افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد لا هم د پاکستاني چارواکو سره په خبرو بوخت دی. طالبانو په پاکستان کې د ښاغلي خلیلزاد سره د ممکنه کتنې په اړه خپاره سوي رپورټونه ناسم بللې دي. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبریال اکرام شینواری په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیزاد د تیرې اونۍ په پای کې د پاکستان چارواکو سره د افغانستان د سولې په مسله د خبرو لپاره اسلام آباد ته تللی، او تر اوسه یې دغه هیواد د صدراعظم عمران خان په ګډون د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د پوځ د مشر سره په جلا جلا کتنو کې په دې مسله خبرې کړې. اسلام آباد ته د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي د سفر پر مهال زرو پاکستاني رسنیو د هغه سره د طالبانو د استازو د ممکنه کتنې او خبرو په اړه رپورټونه خپاره کړل. طالبانو یو وینز به ولا مجید په ولند اعلامیه کې چې په خپل ټویټر باندې خبره کړې د زلمی خلیزا سره د کتلې په اړه خبر شوې ریپورتونه ناسم بلل. د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې اسلام آباد ته د خغلی خلیزا سفر د افغانستان د سولې د بهیر څخه د پاکستان د حسولو د لپاره تر سره شوې دي. دغه شورا د وین برسل اسد الله زهيري امریکا غږ اشنا رادیو سره په مرکه کې خبرو ته طالبانو د نه حاضرېدو یو هدف د امریکا څخه د لازمو ضمانتونو ترلاسه کول خودل
چک دلیل نه کې بغل
نه یو دلیل دادی چې غواړي د یو داسې جریان توګه چې امریکا سره د خبرو بهیر ته داخل سوی په دې ډول خپل موقعیت تثبیت کړي او له امریکا څخه داسې ضمانتونه ترلاسه کړي چې د خبرو پر مهال یې موقعیت وساتل سي.
د سولې شورا دغه چارواکي وی چې طالبان دا کار په دې خبرو کې د امتیاز ترلاسه کول لپاره کوي، خو د سیاسي چارو یو کارپو نظر محمد مطمئن په دې باور دی چې که د طالبانو له خوا خپرته د پاکستان د حکومت فشار په ترڅ کې طالبانو استازي امریکایي چارواکو سره خبرو ته کینی نو دا ډول خبرې به پیلې ونه لري.
څخه ورسته لمړی ځل دی چې هغه په پاکستان کې به دومره ډیر زیات وخت تیروي، او لا هم تمه لري چې پاکستان به طالبان وهڅوي یا د فشار په نتیجه کې یا د تشویق په نتیجه کې طالبان له خلیلزاد سره وګوري. ولې د طالبانو د رسته په کتیو باندې او هغه اعلانې چې دوی خبره کړې ده داسې ښکاري چې طالبان به په دې وخت کې حاضر نه وي.
خود اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار چې دلی د 1998 لمریز کال د جمهوریت ټاکل ته خپل نوم ولیکه په دې باور دی چې په افغان حکومت کې یو لړ سوزو لامل وسلوال طالبان د دغه حکومت لاس او سره خبرو ته زړه دخه کوي.
متاسفانه د لوی ستونزه په دې نظام کې ده. دا نظام دا ظرفیت نه لري چې خپل مخالفین وزغمي. موږ نشو زغملی طالبان به څنګه وزغمي. هغوی دې ته په پام سره دا فیصله کړې ده چې له دې نظام سره خبرې ګټه نه لري، دا واک نه لري، دا دوی منلی نه شي. د جنگ د دوام غشتون کړي د دې لپاره وي تر اوسه پورې د افغان دولت سره مذاکرات ته نه دي چمشي.
د ښاغلي حکمتیار سربیره د 1998 لمریز کال د جمهوریت سره د ټاکنو یو بل لومان رحمت الله نبیل چې هغه هم د خپل ځان دغه ټاکنو لپاره ونوموه وویل چې باید د سولې په خبرو کې د افغانستان د خلکو واقعي استازي ګډون ولري.
سوله د افغان ولس اصلي او سپېڅلې هیله ده، او هیڅوک حق نه لري چې دا هیله ټکنۍ او په اوبو لاهو کې. زموږ په نظر سوله به هغه وخت تل پاتې او مضبوطه وي چې زموږ او د طالبانو ترمنځ مشترکه وجوهات را پیدا کړو، او وروسته تر هغه پر دې مشترکاتو پانګونه وشي چې په ډېره خوشحالۍ سره د دې مشترکاتو څرک په اوسني حالت کې نه لیدل کیږي.
خاغلی نبیل ویل چې سوله په زاریو او د نواتو نشي ټینګېدی. د جمهوریت سره دغه دوه نوماندانو سربیره نورو هغو نوماندانو هم د سولې د خبرو په اړه خپل دریځونه څرګند کړي چې تر اوسه یې د 1998 لمریز کال د چنګاښ د 19 ورځې ټاکنو لپاره خپل نومونه لیکلي دي. محمد علي پتمر چې پر خپل ټاکنیز ټیم د سولې او اعتدال نوم ایښی دن په یو بیان کې له افغان حکومت غوښتي چې د سولې او ټاکنو په اړه چې افغان حکومت هره پرېکړه کوي باید د سیاسي ګوندونو او د جمهوریت سره د نوماندانو سره د سلام مشورو وروسته دي وکړي. د افغانستان پاکستان حکومت د وسلوالو طالبان سره د خبرو لپاره یو دولس کسیز مرکزی پلاوی او د سولې مشورتي بورډ جوړ کړی چې په دغه بورډ کې د ټولو سیاسي ګوندونو او سیاسي شخصیتونو استازي برخه لري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د امریکا د 2020 کال د جمهوری ریاست انتخاباتو ته د اوس څخه یو شمیر دیموکراتانو کار پیل کړی. دیموکراتان تمه لري چې د کاندیدانو لویه برخه به په راتلونکو انتخاباتو کې د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ سره سیالي وکړي، خو لا تر اوسه د دیموکرات ګوند څخه کوم مخکښ کاندید نه ښکاري. نور تفصیل په رپورټ کې واوري.
واو، هلو مانچستر.
د سنا په مجلس کې د ډیموکرات ګوند غړي سناتوره الیزابت وارن لمړنۍ میرمنه وه چې د جمهوری ریاست لپاره د کاندید کېدو د چمتووالي خبر ورکړ او دوه ایالتونو ته سفر هم وکړل.
په امریکا کې حداقل روزمره معاشونه حتی یو مور او ماشوم له فقر څخه نه ساتي. د دې توپیر په اړه فکر وکړي، ځکه چې دا زما لپاره ډیر مهم دی.
د میرمن وارن سره په دې انتخاباتي حلزل کې د خاري پرمختګ او کور جوړونې په خوانی وزیر جولن کاسترو هم یو ځای شوی. جولن کاسترو وای:
موږ به په ګډه دا ثابته کړو چې هیلمندي د ویرې نه لویه ده، روښنایي د تیارې او رښتیا د درواغو په پرتله لوړ دی.
وارن د دیموکراتیک خزو څخه یو دی چې یا به په خپله په دې سیالیو کې وي او یا به له دې سره د نیویارک سناتوره کریستن ګلبراند، د هواوی استازي تولسی گابارد، د کالیفورنیا سناتوره کاملا هارس او د مینوستا سناتوره امی کلوبچار هم دې سره شامل شي. د سناتورې وارن په شان نورو ګڼ شمېر میرمنو یا په خپله کاندیدي اعلان کړي او یا ښایي د نورو سره یوځای شي. د جمهوري غوښتونکي ګوند نه هم څو تانو میرمنو ویلی چې د جمهوری ریاست لپاره به کاندید وي. د سیاوازی همشته چې خای د ټکساس ایالت نه د استازو د مجلس په خوانی غړی بیتو او رورو کی د نیو جرسی سناتور کوری بوکر او د جمهوری ریاست په خوانی مرسیال جو بایدن هم لدی سره یو ځای شي. خغلی بایدن د منځنی دورې په انتخاباتو کې د دیموکراتانو لپاره انتخاباتي مبارزه کولی.
یوازینی شی چې د امریکا د ټوټه ټوټه کولو توان لري هغه په خپل امریکا ده. موږ یې پیل کېدل لیدلې او اوس یې باید د درولو لپاره اقدام وکړو. همدا اوس یې باید وکړو.
د سیاسي چارو یو کارپوه لیری سباتو وایي چې بایدن ښایي خلکو ښه پیژندلی وي، خو په اوس وخت کې هیڅ دیموکرات ښکاره ګټنه نه لري.
بایدن لا تر اوسه په دیموکراتانو کې مخکښ کاندید نه دی. هغه په نظر پوښتنو کې د نورو دیموکراتانو په پرتله د 45% پورې رسیدلی. دا ډیر لږ رقم دی او په 2014 کال کې د دیموکرات ګوند کاندید هیلاري کلینټن په پرتله ډیر ټیټ رقم دی.
یو بل امریکایي سیاستوال جیم کیسلر وایي چې د دیموکراتانو لپاره به دا ځل د جمهوری ریاست د انتخاباتو ابتدایي مرحله ډیره اوږده وي او کاندیدان به هم زیات وي.
زه فکر کوم دا ځل به د کاندید کېدنې پروسه د پخوا په پرتله ډیره بیله وي. هغه شان به نه وي لکه چې په 2000 کال کې الګور د برادلی نه مخکې شو او په 2016 کال کې هیلاري کلینټن د برنی سندرز نه. دا ځل به سیالۍ ډیره سخته وي.
سره له دې چې د ولس په منځ کې د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د محبوبیت کچه مخ په کمېدو ده، خو د جمهوري غوښتونکو ترمنځ د هغه شهرت زیات دی. مګر د اوهایو ایالت والی خای د جمهوری ریاست په ابتدایي دوري کې د خغلی ترامپ لپاره سرخوګی وی.
زه غواړم د هیواد د یو ځای کېدو لپاره کاندید شم. زما د کاندید کېدو دلیل به هم دا وي.
جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د بیا نومان کېدو لپاره ډیر پام هغو سیمو ته کړی چې تل جمهوری غوښتونکو ته رای ورکوي، او دا کار خای د جمهوری غوښتونکو د ګوند د هر کاندید لپاره دا سخت کړی چې د هغه په مقابل کې کوم ستونزه پیدا کړي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د افغانستان د پاره د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند وایي چې په افغانستان کې د سولې لپاره باید د طالبانو په ګډون یو موقت حکومت جوړ شي. شغلی مومن د امریکا ژغ له خبریالی لایبی یوسفزی سره په مرکه کې ویلي چې افغان حکومت د سولې لپاره خنډ دی. د دغه پاکستانی ډیپلوماټ په وینا امریکایي پوځیان به په سیمه کې د خپلو ګټو په خاطر له افغانستان ونوزي.
ګوري د افغانستان د امن نه چې څومره فایده پاکستان ترسي کې دوبر بل هیواتن درسي او د افغانستان د بدامنۍ نه چې څومره نقصان پاکستان ترسي بل هیواتن درسي نو د پاکستان خو سټیکس دي پاکستان خو غواړي خو بدقسمتۍ نه پاکستان د افغانستان امن چې کوم دی کنه دیتا همیشه د هندوستان د پریزم نه ګوري چې په امن کې دلچسپي کمه ده او په دې کې دلچسپي زیاتره چې د هند رول چې کوم دی الته ریسټرکټ شي دا ډیره غلطه خبره ده د افغانستان او د هند خو د 2000 کالو سیویلایزیشن تعلق کانټیکټ دي هغه باندې سي اعتراض نه په کار افغانستان ته هندوستان چې کوم دی نو $2 بلین کومک ورکوي هغه باندې اعتراض نه په کار ها دا خبره ده چې پاکستان دا خبره جائز ده چې پاکستان د وی چې د افغانستان خبره بعد پاکستان خلاف نه استعمالیږي کوټلی او وټلی په پټه یا پخکارا دا جائز مطالبه ده خو دین پس بیا د افغانستان او د هند خپل تعلقات دي دی پریزم سره دی دغه ته نه دی کتل پکار اصل شی خو د افغانستان امن دی چې امن راشي دی ته موږ ورچې هند دغه زیاتیږي که چین زیاتیږي که دغه زیاتیږي د چین هلته څومره رسوخ دی څومره انویسټمنټ دی په کاپر کې په پټرولیم کې په ګیس کې نو چین هم دا غواړي چې دا افغانستان کې امن راشي چې چین افغانستان کې امن راشي نو سی پیک او ون بیلټ ون روډ به کامیابیږي که افغانستان کې امن نه وي نو ون بیلټ ون روډ او سی پیک هم د کامیابیږي د چین په کې کې دې شي هم دومره انټرسټ په افغانستان په من کوم رجره پاکستان نه
سر د ډیر خلکو دا په دنیا کې او ګیر چا په پاکستان کې د ډیر خلکو دا نظر دی چې د طالبانو په شابانه پاکستان ولاړ دی دا تر کومه حد پورې صحیح نه
نه نه خو هغه زمانه کې خو کنه په خوا هغه دا کې چې کله هغه نه پچ کله امریکای حمله وکړه امریکا قابش و نو د کې امددی پاکستان د وجنه خو طالبانو شکست خوړ طالبانو حکومت ختم شو پاکستان ولاړی ورکړي پاکستان چې کوم دیش پکس کسان اونی ولا غي امریکای ته ورکړو سردا چې افیا صدیقی هم ورکړه سردا چې د افغانستان سفیر مولا عبد السلام ضعیفی هم ورکړو چې داسې په دنیا کې اوسه پورې چا کړی نه دی هغه هم ورکړو نو هغه شیخ اوس ختم شوی دی اوس خو د هغې په قطر کې خلک ناس دی هغې خبرې کوي هغې انډیپینډنټ دي ها د پاکستان به دومره اثر رسوخ وي دا خلک زی راځي پاکستان ته طالبانو مشران په بلوچستان ته خاص کر نو هغې هلته چونکې کړي دي یا دغې دي بچی دي کور د کورونه دي نو د پاکستان دومره خو وس رسي چې یاره دومره خبره ورته وکړي خو هغې دا ګڼي کړي چې پاکستان همیشه دوی سره دغه کړی دی دوکې کړی دی دغه کړی دی سب خبرې ترې کوي نو هغه اعتماد په پاکستان نه کوي څومره چې مخکې کاو څه معمولی شانتې اثر رسوخ یې اوس هم شته خو هغه نه دی څومره چې مخکې و
منصب د افغانستان په معاملاتو او مذاکراتو کې ایسای منس کردار ته تاسو په کم نظر ګورئ آیا دی به د امریکای خبره ومني ځکه چې د دواړو ستراتیژي چې کومه ده هغه یو بل سره سمون نه خوري
ګوري که امریکا دا غواړي چې طالبان خبرو ته کښېنه وي نو هغه خبره غلطه پدې چې طالبان خو خبرو ته ناست دي خو قطر کې هغې سره ناست دي هغې سره امریکې خو ډایرکټ انګیجمنټ دی هغې سره نو په دې کې د پاکستان اوس ضرورت دومره کم دی خو بیا هم چونکې یو پولې لري لوی پولې ده دلته لس دولس لکه افغان مهاجر آباد دي د زموږ سره تګ را تګ دی اړیکې دي ورسره نو څه نه څه رول خو د پاکستان شته خو هغه رول یې اوس نشته او دوی د پاکستان ته چې کوم امریکا خبرې کوي که تاسو دې خلکو باندې فشار واچوئ چې دوی کنه فرض کو دوی سیز فایر وکړي ډزبندي وکړي نو هغه له ډزبندي خبره طالبان اوسه پورې نه ده منلې اوس زه نه پوهېږم چې آیا پر مستقبل کې به ومني او که نه ومني د هغې وجه دا ده چې طالبان دا ګڼي چې که موږ ډزبندي وکړه نو په ګوریلا تحریکونو کې یو پرې چې ډزبندي وشي او هغه بیا نتیجه ورنه کیه خبرې نو بیا خلک د کور را وخت چې راشي بیا جهاد وکړي بیا ډېره ګرانه بیا څوک نه روزي موټیویشن ختم دغه ګوره خبره دا کنه چې د پاکستان چې څومره رول دی هغه هم ذمواري په کار چې پاکستان واخلي چې څومره د چین رول دی په کار چې هغه هم ذمواري چین واخلي څومره چې د سعودي عرب رول دی معمولی دی ډېر کم دی هغه هم ذمواري په کار چې هغه واخلي خو اصلي خبره دا چې څومره د امریکای رول دی امریکا یو قابض ملک دی د امریکای هلته قوه ده د امریکای هلته اډې دي امریکا هغې ته امداد ورکوي د افغانستان مو ټوټل ریونیو یو اشاریه $15 بلین دی او د هغې ټو د خالي په ملي قوه باندې او په پولیس باندې د هغې $4.5 بلین د کال خرچ راځي نو هغې دغه نه شي پوره کولی ټول امداد د بار امداد چې رانه شي افغانستان چلیږي نو حکومت نه چلیږي نو د امریکې پټرول نه زیات چې کوم دی نو دغه دی په دغه کې د خبره د پاکستان د ادارو نه ده، خبره د امریکې ده. او پاکستان چې کوم دی په دې موجوده حالاتو کې چې په افغانستان کې په دې اوسنی حالاتو کې سلویخ پنځه سلویخ زره پاکستانی مزدوران کار کوي، اول ته سنٹرل ایشیا ده، نو دا خو د پاکستان دپاره خو ډیر زیات یو دغه دی چې هند سره هم اړیکې خرابې دي، د ایران په بارډر باندې هم ته خندقونه کنی، او افغانستان په بارډر باندې هم ته فینسنګ کې، او بیا چې کوم د تعلقات دم خراب شي او افغانستان کې بدامنی او د هغې اثر یې دلته پریوزي، نو بیا خو د پاکستان اکانمي او د پاکستان سټیبلټی هغې ته خطرات دي.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واورئ.
د ننګرهار ولایت د روداتو په ولسوالۍ کې په غضب سوو ځمکو د ودانیو رنګول پیل شوي دي. چارواکي وایي چې یوازې د سرخ دیوار په سیمه کې نږدې 3000 جریبه ځمکه غصب شوې ده. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال ذبیح الله غازی په دې راپورټ کې واوري.
د ننګرهار روداتو کې پر هغو ودانیو بلډوزرې ورسمې دي چې دولتي مقامات یې غصب شوي ګڼي. وایي د سرخ دیوار سیمه کې خلکو په څه کم 3000 جریبه ځمکه خېټه اچولې. ځینې یې د شرعي قوالو په نوم اسناد لري، خو څېړي یې چې کونده لري او که نه. د ودانیو د ړنګولو کمپین د تېرې پنجشنبې په ورځ پیل شوی او لا هم مخکې ځي. کمپین ته د ننګرهار والی حیات الله حیات هم ورغلی و. هغه وایي دولت د چرخي په نوم یو کس ته 1260 جریبه ځمکه په تبادله کې ورکړې، خو هغه څه باندې 4000 جریبه لاندې کړې، ځکه نو په زیاته لاندې شوې ځمکه د کورونو ړنګېدل پیل کړي دي.
ټول هغه اړوند چارواکي که هغه په ولسوالۍ پورې ارتباط لري یا مرکز پورې، هغه یو اړخ د دې قضیې ده چې دا آبادي کېدله ولې هغه ورته څه نه ویلې، ولې څومره چې په موږ پورې ارتباط لري. اووه میاشتې چې زه مخکې راغلی یم، اولین کار چې موږ وکړو په خلکو مو غږ کړی ده چې تاسې غیر قانوني ځایو کې چې خلک تاسې ته ځمکه درکوي او وایي چې د شخص ذمهوار یم او د دولت نه یم، دا دولتي ځمکې دي، هیڅ نو آبادي ونه کوي او سبا د شکایت حق نه لري. نو موږ قانون ته تابع یو، اول به په ځان عملي کوو، او هر هغه چا چې په دولتي ادارو کې هم په دې اړوند غفلت کړی وي، هغه یو اړخ د قضیې ده او هغه به مدلي او قضایي ارګانونو کې خپل ځواب وایي.
د جلال آباد ښاروال وایي چرخي ته په ورکړل شوي 1260 جریبه ځمکه هم د سرک او کوڅو تیرېدو بندوبست نه دی شوی، اوس په کې د سرک او کوڅې حدود هم خالي کوي. خو د ړنګېدونکو ودانیو ګڼ شمېر قواله په لاس مالکان وایي تر هغې چې د چرخي اصلي ځمکه نه یې معلومه شوې، د دوی ودانۍ دې نه ړنګوي، ځکه که اسناد یې جالي وختل ورانې دي کې.
او موږ بیا چې غواړو دغه ساختمانونه یا دغه پروژه چې راځي، موږ د قانون په مبنا باندې پابند قانون یو، خو د قانون په چوکاټ کې، یعنی مخکې له وخته نه ده، مخکې له وخته موږ جایداد باید ړنګ نه سي مطابق د 34 مادې د قانون مدني محاکمات مدني، ځکه هغه کې داسې راغلي دي چې د شخص چې ملکیت او ذولیت ثابت وي او د محکمې قواله ولري او په ذولیت باندې پرودي، له هر قسم تعرض نه مسنون ده، که دولتي که شخصي که د هر شي.
اخوا د ننګرهار د عدلي رئیس مستوخان هلال وایي لومړی به هغه 1260 جریبه ځمکه بېله کړي چې چرخي ته په تبادله کې ورکړل شوی، خو هلته هم څوک د نوي کار کولو اجازه نه لري، ځکه لا معلومه نه ده چې ورکړل شوی قوالی رښتینی دي او که څنګه.
سیاست عدلیه او د دولتي قضایو امریت به تاسو اسناد چیړي، د هغوی ته د خپلې دعوې کولو اجازت سته او قانوني حق ده چې تاسو سره د دغه اسنادو په رابطه چې آیا د تاسو اسناد قانوني دي که غیر قانوني. هغه ځکه چې په چرخ د لوګر کې ورکول شوی، هغه قواله ستا دولت ته انتقال شوی یا نه ده انتقال شوی، دغه فرمان چې دلته راغلی او د فرمان د مخې نه چې کومه قواله جوړه شوې ده، دا ټول اسناد به کتل کېږي، بعد د هغې نه به بیا تاسو ته د مځکه تسلیمېږي.
دوه کاله وړاندې د اراضۍ ادارې امریکا غږ ته په ورکړو اسنادو کې لیکل شوي وو چې د ننګرهار په 1400 ولسوالیو کې شاوخوا 2500 جریبه ځمکه غصب شوې ده. افغان ولسمشر ننګرهار ته په خپل سفر کې ویلي وو چې غاصبین ونیسئ که نه وی ولی، خو هغه څه چې خلکو تمه کوله د غصب په وړاندې مبارزه تونده ونه شوه.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسې نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو، خو اوس د دې خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خپرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.